د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو د رومانی منظومو داستانونو په اړه ریپورت ولرو. بیا به له ځوان شاعر شانواز باقر سره د هغه په شاعرۍ لنډه شان مرکه ولرو، او په آخره کې به د نوید شینواري په غږ کې یو غزل ته تم شو. ترازو د پښتو منظوم داستانونه چې د یوې سپېڅلې کلیوالي مینې ترجمانی کوي، اکثره یې علي حیدر جوشي منظومی کړي او له وخت سره سم محلي سندرغاړو ویلي چې اوس یې محدودې نمونې له ځنو باذوقو اورېدونکو سره د ټیپ د کیسټو په بڼه شته دی. که څه هم یو شمېر دغو کیسو باندې د پښتو فلمونه جوړ شوي، خو اوس نه هغه فلمونه نندارې ته وړاندې کېږي او نه هم دغو کیسو ته لکه یوسف خان شیربانو، ادم خان درخانی، تاج محمد او نمرو، مومن خان شیرینی، پتی خان او رابعه او داسې نورو ته څېړونکو پام نه دی وراړولی. د دغه کیسو په اهمیت او ماهیت مو له څو تنو لیکوالو سره په دغه ریپورت کې خبرې کړې دي. د پتی خان او رابې د مینې دا پرده کلونه پخوا مرحوم استاد منور په یو کلیوالي مجلس کې ویلي چې اوس له محدودو کسانو سره هغوی چې لا هم د ټیکنالوژۍ په دې زرین دور کې ټیپونه په کورونو کې ساتلي وي او د پاخه عمر خاوندان وي په ډیر شوق او ذوق اوري، خو نوی کول به د دې ارزښتناکو رومانی کیسو نه ناخبره دی. لیکوال او کره کتونکی مصطفی سالک وایي چې دغه منظومی رومانی کیسی نه یوازې دا چې د پښتنو د جمالیاتي ذوق ترجمانی کوي، بلکې د پښتنو د مینې روانشناسي هم د اوریدونکو او لوستونکو مخې ته ږدي.
دغه داستانونه چې دی رومانی د پښتو لکه یوسف خان او شیربانو، ادم خان او درخانی، تاج محمد او نمرو، دا ډیر ارزښتمن آثار دي. په دې معنا باندې ارزښتمن آثار دي چې په دې کې خو یو د پښتنو د جمالیاتو ذوق معلومیږي چې پښتانه ښکلا ته څه وي، څه ورته ښکلي دي، په څه باندې زړه بیلي، نو دا څیز په دې کې ښکاره او روښانه دی. بله دا چې هر قوم خپله د مینې بېله روانشناسي لري، نو په دغو داستانونو کې زموږ د پښتنو د مینې روانشناسي پټه ده. که څوک د پښتنو د مینې په روانشناسۍ او د جمالیاتو په ذوق باندې کار کوي، نو دغه داستانونه ورته ډیر ارزښتمن دي.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد زیورامان نصرت وایي چې د پښتنو په دې ولسی داستانونو کې که یو لور ته د یوې سپېڅلې مینې انځور نغښتی، بل لور ته پکې هر مین د یو قهرمان او اتل بڼه هم غوره کړې ده.
یو چا باندې چې کله د غره د سوري کولو شرط د ده د مینې په بدل کې ښودل کېږي، هغه که چیرې اتل نه وي اصلا دا شرط نه شي منلی. دا ډول مومن خان او شیرینی چې ده د ده مینه داسې مشروطه کېږي چې ده ته د خامار په شرط کې ورکول کېږي. په هغه صورت کې چې د دوو مینو د میړانې خبره کېږي، د دوو مینو د مینې د تقدس او د سپېڅلتیا خبرې کېږي. یعنې په عین وخت کې موږ ته د اتلولۍ دوه سمبولونه هم دي او د مینې دوه سمبولونه هم ده. هر یو پاتې کېږي که خیر یوسف خان او شیربانو دي، که هغه مومن خان او شیرینی دي، که هغه فرهاد او شیرینی دي. په نور
مصطفی سالک به وایي چې دغه منظومی کیسې په ډېرې عامیانه شاعرۍ لیکل شوي او خلکو به د کیسې د تلوسې لپاره اورېدلې. دی وایي که اوس هم شاعران راولاړ شي او همدغه کیسې په تغزلي بڼه ولیکي، د دغه داستانونو خوند او رنګ به یو په دوه کړي.
دا داستانونه لیکل شوي دي ولسي شاعرانو تر ډیره لیکلي دي. یعنې کم زور چې دی هغه په قصه کې دی، په داستان کې دی، خلک د قصې او د داستان نه خوند اخلي. که هغه په نثر هم لیکل شوی وي، دغه خوند به ترې اخیستل شوی وي. له بده مرغه خو شاعرانو ورته مخه نه ده کړې. اوس که په فارسي کې وګورو، یوسف زلیخا، شیرین، فرهاد مثلا د نظامی غوندې لوی لوی شاعرانو منظومی کړي دي او په هغې کې د شاعرۍ ډېرې ښکلي بېلګې لیدل کېږي. موږ چې په پېښور کې وو، د واړه بهیر ملګري زموږ پنځه شپږ شاعران چې وو، په هغه وخت کې ما یو وړاندیز کړی وو چې راځئ شاعري خو موږ او تاسو کوو، دغه زموږ فولکلوري داستانونه چې دي دغه د سره ولیکو. اینی د شاعری خکلام پکې او د داستان خکلام پکې او زه وسم په دې باور ما چې یو اکیډمي یو ادارې او خو خو شاعران ته دا پروژې ورکې چې دغه داستان نه چې د پښتو دا بیا ولیکي چې هم کیسه خکلی وي هم شاعری خکلی وي چې تر ډیرو پای او خلک تیر ډیر خوند واخلي.
لنن څخه کابو سلويخ کاله په خو د پښتنو په هر ډیره او هر کور کې دا منځومي کیسه نرو خوزو په ډیر شوق اوریدلی او کله به چې په ودونو او مپلونو کې محلي سندرغاړو سندرې ویلې نو یو نیم کس به په سندرغاړو د پتی خان او رابعې د داستان د پردی د غږولو غږ هم کاوه. اختر ستوری گرانو مینوالو شنواز باقر چې ځوان شاعر دی د خیبر پختونخوا په کوټ سیمه کې را لوی شوی او هملته تر لسم ټولګي پورې په اردو ژبه زده کړې کوم کړې دي. سره له دې چې نوموړی اوس هم له خپلې کورنۍ سره په کوټ کې اوسیږي خو اکثر وخت د افغانستان په نورو ولایتونو کې په فرهنګي یارانو ګرځي او خپله شاعرانه تنده خړوبوي. تیره اونۍ نوموړی ننګرهار ته راغلی و او د هغه په شاعرۍ مو ورسره لنډه شان مرکه کړي تاسې اورېدو ته رابولم. باقر صاحب اوس زما په وړاندې په جلال آباد کې په همدغسې د فرهنګي یارانو په منځ کې ناست دی او د ده مخې ته ړومبی دا سوال ږدو چې اوسېږي هلته خو لیدل کېږي دلته د ده وجه څه ده؟
زما اصل وطن او هېواد ګران افغانستان دی او زه د همدې ځای یم او هلته د هجرت له کبله هلته اوسېدلی وو. په دغه کبله چې زه کله کله دغه خپل هېواد ته راځم او د دې خوږه فضا په ځان اخلم.
بکر صاحب دلته چې کله دې خپل وطن ته راغلی او خپلو هغه نه لیدلو شاعرانو ملګرو سره دې لیدلی دي چې تا سره په ټولنیزه میډیا فیسبوک کې مخ په مخ دي او ستا شاعري ګوري هغوی سره چې ته په ړومبي ځل دلته ګوري دا غوی احساس څنګه وی او ستا احساس څنګه وی؟
عابد صاحب مینا چې چا کی وی نو اتمن نه غیر سره څوک ناسته پاسته خلک ډیر لري نو ماشاءالله زما داسې ملګری دي ټول شاعران فننګیان ملګری چې غوی د مینې نه ډک دي او ښه احساس لري. په همدغه وجه چې زه هم ځان ته را کشف کړی یم او چې دلته راشم نو اتمن له دوی سره ناسته پاسته لرم نو په دغه کبله چې زما دوی سره ډیره زیاته نږدې اړیکه ده.
نو د دغه مینوالو یا دوستانو چې تا سره ملګری کیږي د دوی مینا ستا تخیل ته ستا تفکر ته او ستا شاعری ته څه خواږه در کوي کنه؟
او تخلیق کار هنرمند نو چې هغه خپل تخلیق ایجادی او کیا نو یغې چې دغه مینوال لري خلک خوخی دغه نور هم پغه کې خوځښت زیاتیږي دغه په سات کې کشمکش زیاتیږي. نو په همدغه قبل چې زما شعر یو سملګری خوخی او ماته مینا راکې داد راکې زه غواړم چې نور پرمختګ هم وکړم.
د دې کې خوشک نشته دی چې ته خل زلمی پرمختګ بکې او زموږ هم در سره امیدونه تړلې دي. اوس که راشو ستاسو تعلیم ته تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟ افغانۍ نصاب مو لوسته او کنا د کوزی پختونخوا نصاب مو لوسته په دراته لګویا؟
ما زده کړې تر لسمو پورې کړې نو د څه ستونزو له کبله ما ونه کړې شي نو ونه کړې شو چې مخته تعلیم وکړم او ما دا غیزې د کوزی پختونخوا زده کړې یعنی تعلیم کړې.
نو تاسو اردو ادب مطالعه کړې؟
او اردو حتمون چې یو کتاب سره ستا اړیکې او هغه ټول د اردو حتمن ما بلوست.
دا راته وایي چې په اردو شاعرانو کې کدي لوستي د چا شاعري دې خوښه ده؟
زما ډیر زیات شعر چې خوښیږي اردو کې د جون ایلیا شعر مې خوښیږي. د جون ایلیا؟
جون ایلیا دا هندوستانی دی؟
او دا هندوستانی دی جون ایلیا.
که اوس بیرته ستاسو شاعرۍ ته راشو نو تاسو یعنی ځوانو شاعرانو په خپلو امزولو کې تاسو خلک د یو نوی ترکیب لرونکي او د نوی خیال لرونکي شاعر غنی دغه ترکیبونه چې ته جوړی دا د فکر ضرورت یو کنه دا ستا خپل شیری صلاحیت
عابد صاحب داستاس مینه د چوخ په خستاس غندې مشران ماته مینه راکړه خو بیا هم ما چې کله هم شعر پیل کړی او ما چې شعر لیکن ما دغه فکر کاوه چې یو انسان چې په خیخه کې خپل ځان ته ګوري نو دغه خور د خپل سیرو وخی نو اتمن زب هم د نور خلکو نه مختلف یم زما په ذات کې بد سي نور کشمکش زما په ذات کې به نور ناری نو باید زه د خپل ذات ترجمانی وکړم په دغه کابله ما یو خپل لار انتخاب کړی دا او دغه سی نوي سیزونه په شعر کې راوړم
نو که اوس د مشال راډیو اوریدونکو ته داسې د سو غزلو دوه دوه بیتونه چې همدغسې نوی خیال وي او نوي ترکیبونه پکې استعمال شوي وي او وړاندې کې نو
توره شپه وه اوازونه راپسې وو په کوټه کې دیوالونه راپسې وو ما څادر دومره په شړک راوچت کړی چې تر کوره کاغذونه راپسې وو تا چې را یاد نه کړم په سترګو کې اوبه نه راځي زما لاسونه چې خالی وي نو واړه نه راځي داسې باران دی چې وریږي ځمکه نه لمدیږي داسې باران دی چې وریږي ځمکه نه لمدیږي داسې سړی دی چې په زړه راځي په خوله نه راځي
ډېر ښه یعنی دیوالونه راپسې دي دا واقعا نوی خیال هم دی او ډېر ښه ځای شوی دی که نه یعنی یو جامد شی تاسې په حرکت راوستی دی همدغه زما په خیال شعریت دی او بل دا چې باران دی او ځمکه نه لمدیږي دعا کوو چې ستا شاعري همداسې تانده وي او داسې وخت راشي چې موږ شانواز باقر د عصر شاعر وګڼلی شي د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د نوید شینواری په غږ کې د ځوان شاعر عالمگیر شاه سالک غزل
خبرې نوې خو بیا هم خبرې نه ختمېدې مونږ تمام شپه خوړې ګورګورې نه ختمېدې څومره ذهنونه وجودونه په کې ریز مریض شو څومره ذهنونه وجودونه په کې ریز مریض شو زموږ په کور کې د ژړا سندرې نه ختمېدې دا بي د ټال دا د ګذر دا د چندرو ملګری دا می د ټال دا د ګذر دا د چندرو ملګری هغه لګیا و دا هغې ملګری نه ختمې دي چا ورله پښې ماتې کړې چا ترې نه وزرې ویستې چا ورله پښې ماتې کړې چا ترې نه وزرې ویستې خو دومره دا د لر او بر کونتلې نه ختمې دي سالکه زه پرې لګېدمه په خپل سر وګوره سالکه زه پرې لګېدمه په خپل سر وګوره خو په لاسو کې د ارمان ډبرې نه ختمې دي
د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ خاط او آباد اوسئ.